یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو ظفر دسیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت ترکلای کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کوهر نن افغانستان ته ورسیده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه به لومړی د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی سره وګوري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او تعلیم، سوداګري او په ځینو نورو موضوعاتو خبرې اترې افغانستان ته د هینا ربانی کوهر د سفر مهم اهداف بلل شوي دي. د نړیوالو لوتون دوه غبرګونونو سره سره د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په لوګر کې د څو تنو مجرمانو د درو وهلو د حکم ننګه کړې ده. په تازه غبرګون کې چې پرون د افغانستان لپاره د جرمني سفارت شده مهال په برلین او دوحه کې فعالیت کوي، د درو وهل د انساني کرامت سرغړونه بللې او له طالبان یې غوښتي چې د ملګرو ملتونو د شکنجې د منې کنوانسون مراعت کړي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهر بلخي بیا د جرمني د غندېخنې ته په ځواب کې لیکلي اسلامي شریعت پر عدالت ولاړ دی. طالبانو تیرولې د دریو خوځو په ګډون څوارلس کسان په لوګر ولایت کې د اخلاقي جرمونو او غلا او پتړاو په عام مسهر کې په درو ووهل. ملګری ملتونه وایي چې د سږنی کال په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 4.3 میلیون خلکو ته مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې 1.2 میلیون خلکو سره د غذایي موادو، له 9.8 میلیون خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو کې او د 15.2 میلیون خلکو سره د غذایي تقوی په برخو کې مرستې کړې دي. اوچا وایي د اړوند خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره بسپنی او بیړنی مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د بېوزلو خلکو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونه وایي د چین خلک حق لري چې په سولیز ډول مظاهره وکړي. سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا په یو خبره پاڼه کې ویلي دي دوی له ډېرې مودې راهیسې وایي چې هر څوک د سولیز اعتراض حق لري او د چین خلک هم همداسې حق لري. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې له تیرو څو ورځې راهیسې د شانګهای په ګډون د چین څو ښارونو کې خلکو د کورونا د نویو لګول شوو محدودیتونو په وړاندې مظاهرې پیل کړې دي. دغه مظاهرې په تېر یو لسیزه کې بېساري بلل شوي دي. رویټرز خبري اژانس ویلي د چین پولیس په شانګهای، بیجینګ او یو شمېر نورو ښارونو او لسګونو پوهنتونونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنۍ لوبه سبا د لیندې نه هم په پام کې ده. د دوه هیوادونو ترمنځ د لوبو د هغې لړۍ وروستۍ ده چې د تېرې جمعې پورز پیل شوې وه. د دې لوبه د لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د شپېتو منډو په توپیر وګټله، خو د یک شنبې په ورځ د دوی دوهمه لوبه د باران له کبله وځنډېده. او که څه هم په دې لوبه کې دواړو لوبډلو مساوي پوینټونه وګټله، خو ملي لوبډلې د 2023 کال د یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام ته غوره شوه. تاسو د ازادۍ راډیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی نن افغانستان ته راغله. د سفر جزئیات په وړاندې درته خبرونه کوي. د هرات امنیتي کانفرنس لسم پړاو نن تاجکستان کې پیل شو. د افغانستان د وضعیت په اړه پکې اندېښنه ښودل شوې ده. د چولې د سیمې هیوادونه بیا یو ځل د افغانستان په اړه اندېښمن دي. وړاندې خبرونه کوي درته وایي. هغه ځوانان چې په قاچاقي لار اروپایي او نورو هیوادونو ته ځي، زیاتره یا په لارو کې ورکیږي یا ژوند له لاسه ورکوي. موږ یې په راپور کې درته کیسې راخیستې.
ډېر څه وګرځېدو، اخر هم چې قاچاقبر پیدا کړي غیلې سرور دې سړي سره ما تماس نسته. موږ ورته تا نو دومره وخت هغه اوال وي چې څه اوال نه ورکړی نه چاته ده. هغه ته
د کونړ او ننګرهار تر منځ سړک رغول کېږي.
د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د شابل ساحې نه تر ننګراره پورې چې دا 2 کیلومتره ساحه جوړیږي.
د ایران پرستو تحولاتو به هم تم شو. ملتیا مغواړه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په بهرني چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی نن افغانستان ته راغله. د طالبان د بهرني چارو وزارت وایي هغه به نوموړی د دوی د بهرني چارو وزیر امیر خان متقی سره وګوري. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو پیاوړتیا، تعلیم، سوداګري او په ځین نور موضوعاتو خبرې اترې افغانستان ته د هینا ربانی د سفر مهم اهداف بلل شوی دي. همدا شیبه امید زهرمل سره په لیکه کې دی. ستړي مشي زهرمل صاحب، خیر راغلی. تاسو که د هینا ربانی د سفر جزئیات موږ سره شریک کړئ.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کار د یو پلاوی په ګډون نن کابل ته لغرمې وړاندې راغله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زیاد احمد تکل رسنیو ته سول شوی لنډ لیکلی پیغام کې لیکلی چې هینا ربانی به لومړی د دوی د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د هینا ربانی کار د یو ورځنی سفر هدف د طالبانو له چارواکو سره سیاسي ډیالوګ بللی چې تمرکز به تعلیم، د سوداګرۍ او پانګونې پراختیا، امنیت او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د همکاریو ټینګښت وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل پاکستاني پلاوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې وکړي. هینا ربانی داسې مهال افغانستان ته راځي چې پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند خورا ناوړه بلل کیږي. نږدې هر ورځ یوه ویډیو ټولنیزو رسنیو کې خبرېږي چې ښایي پاکستاني پولیس له افغانانو سره له سپکاوي ډک چلند کوي. تر خوای روسي اونیو کې پاکستانی ملیشا او طالب ځواکونو سره په کندهار کې د سپین بولتک په چمن دروازه او د پکتیا په ډنډ پټان کې نښتې وکړې. په دې نښتو کې درې پاکستانی ملیشا وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. پاکستان د څو ورځو لپاره د لارې تړلې وي خو اوس بیرته پرانستل شوي دي. همدا ډول افغانستان ته د هینا ربانی له سفر سره سم د پاکستانی طالبانو تحریک او پاکستانی حکومت ترمنځ سولې خبرو لپاره شوې اوربن هم پای ته رسیدلې او تحریک طالبان پاکستان خپل جنگیالیو ته امر کړی چې پاکستانی پوز او پولیسي پنه خکړي. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته طالبانو د پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ دوه ځله خبرو مزګرتوب وکړ خو دواړه ځله د خبرې به پایلوي. مګر د خبرو لپاره رئیس 13 اونۍ په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو تحریک څو مهم غړي وړل شول. دوی په کندهار، ننګرهار او کونړ کې په نخښه شوې. شنون کې وایي په بهرني سیاست کې د پاکستان د دولت وزیر به له طالبانو دا هم وغواړي چې د یو بل ځل لپاره پاکستانی طالبان اوربند ته وهڅوي څو دا ځل دا خبرې پایله ورکړي. افغانستان ته داسې مهال یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی راځي چې نن یې د پوز نوی لوی درستیز جنرال عاصم منیر هم لوړه وکړه او رسمن یې خپل کار پیل کړ.
ډېر زیاته مننه امید زهیر مل و چې د هینا ربانی د سفر په اړه موږ ته جزئیات راکول. تاسو اوریدل چې د پاکستان په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی افغانستان ته راغلی ده. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه به نوموړی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره وګوري او د دې سفر هدف هم د اړیکو پیاوړتیا، تعلیم، سوداګري او ځینې نور موضوعاتو باندې خبرې اترې ښودل شوې دي. په همدې تړاو موږ د پاکستاني خبریال طاهر خان سره خبرې کړې ده او په پیل کې دا پختلې دي چې د هینا ربانی د دې سفر به څومره افغانستان او پاکستان ته ګټور وي.
ګوره یو خو یو بیان دی د بهرنیو چارو وزارت د خارجه وزارت نو پاره کې خو هغه عمومي چې کوم خبرې کیږي اول دا چې یو ورځنی سفر دی او د بیانیې کې افغانو بوري حکومت یا چې ویلي شخصي سره به خبرې کیږي او دوه اړخیز تعلقات یاد کړی دي. تعلیم، تجارت، سرمایه کاری یاد کړل په دې خبره کیږي. بیا سیمه کې اتصال د پروژکتونو د پروژه چې دي منسوبې چې دي دغه خبره خلکو تک راته خبره کړل سیمه امنیت خبره کړل او بیا وو چې پاکستان څنګه د افغانستان نږدې ګاونډي دي نو افغان ولس سره خواخوږي او دغه به یو والی بد او د انساني بحران کمول کې دا خو هغه رسمي بیان دي لکه زمانه نظر راځي چې مسلې ډېرې دي او څنګه چې موږ یو خبره وکړه د ټي ټي پی خبره پاکستان خدا توقع وا چې د افغانستان طالبان حکومت به په ټي ټي پی باندې فشار راوړي او غیبه ډیر شان ته کاني کوي لیکن زما خیال چې کوم دا بد اعتمادي غوند پیدا شوی او خاص کر د ډرون حمله نه وروسته چې افغان مشران طالبان شران دا خبره کړې و چې دا ډرون د پاکستان تیریږي افغانستان ته داخليږي او بیا ځنې د شواز شریف چې کوم ملګرو ملتونو کې بیان په سپتمبر کې هغه ته بیا طالبان ځنې مشران ډیر سخت خبرګون خولو چې شواز شریف ویلو چې وستوالې ډلې په افغانستان کې خطر دی او سیمه ته نو لکه یو ترنګلې حالت هم دی نو خو دغه اعتماد به حالي ممکن نه چې پتی کې یو وي او بیا اقتصادي مسله خو به ضرور وي ځکه چې دلته دا کله د سفر نوړان دی دلته په اسلام آباد کې د مالی وزیر سره خبرې کړې وي او د افغانستان موضوع د سفر پکې وو نو اقتصادي مسلې به ځکه ځینې وخت تاجران د افغانستان هم شکایت کوي پاکستاني هم شکایت کوي پوله بند شي په وړو وړو خبرو باندې نو دا به پکې مې خو لیکن چې سفر چونکه نن دی مهم پته دي چې دا نوی حکومت چې جوړ شوی دی پاکستان کې په اپریل کې دا ولنه د پاکستان یو اعلی پلاوی دی چې وزیر امام شریکی دا به کابل ته لګو انتظار کول غواړي چې خبرو کې سکی دا غي خپل تشوشونی د افغانستان د طالبان حکومت د پاکستان بخپل تشوشونی خو د ٹی ٹی پی خبرو پکې ضرور وي ځکه چې افغانستان طالبان وغي هغه قربتوب کو او د دې چې کوم تمه وي زمو خیال چې خو پوره نشوي.
پاکستانی خبريال طاهر خان و چې د هنرباني په سفری مکسر خبري کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هرات امنیتی کانفرنس لسم پړاو نن تاجکستان کې پیل شو. په دې کانفرنس کې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر مرستیال فرهاد سلیم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په فعالیت اندېښنه وښوده او د خپل هیواد په ګډون د سیمې هیوادونو لپاره لوی ګواښ وباله. د غونډې کې د افغانستان د مخکنیو چارواکو ځینو سیاسیونو په ګډون د سیمې او نړۍ یو شمېر چارواکو او د ځینو بنسټونو استازو ګډون کړی دی. د هرات امنیتی کانفرنس په خبرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو پوخانی وزیر انګین دات پر اسپانتا ویل اوس مهال د ډیورن لکرخې پورې غاړې څخه د ترهګلو ځالې قصدن افغانستان ته راوړل شوې دي. جزئیات په دومې څېر ملور
د هرات امنیتی کانفرنس لسم پړاو او د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنې. تاجکستان چې د دې غونډې کوربه دی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فرهاد سلیم له افغانستان د سیمې او نړۍ ته د ترهګرو متوجي ګواښ جدي بولي. سلیم د هرات امنیتی کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل اوس مهال په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت زیات شوی د دا وکړه چې همدا اوس په دې هیواد کې د القاعده د داعش خراسان څانګې جماعت الانصار د پاکستاني طالبانو تحریک او یو شمېر نورې ترهګرۍ ډلې فعال دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت مرسیال په افغانستان کې داخلي ثبات هم مهم وباله او د یو هم شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه یې وکړه.
تاجکستان اساسي هدف ته یعنی په افغانستان کې سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره د ټولو سیاسي او ملي لورو په ګډون د یو سیاسي اقتصادي او ټولنیز هم شموله نظام جوړېدل مهم بولي چې ټولو ستونزو ته ځواب ووي. د ته په کتو د تاجکستان جمهوریت تل دې برخې ته جدي پام کړی او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او په دې هیواد کې د ټولنیز او اقتصادي ثبات غوښتون کیدی.
له طالبانو مو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او ترخوای د هم شموله حکومت د جوړېدو په اړه وپوښتل خو ویاندویانو یې ځواب را نکړ. مګر وړاندې ویلي افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی او ترخوای ټولګډونه حکومت جوړول د افغانستان کورنۍ مسأله ده. د هرات امنیتی کانفرنس په لسمه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر رنگین دات فرس پنته هم د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ او له افغانانو سره د دوی په وضعیت توندې نیوکې وکړي. هغه دا هم ویل چې اوس مهال له ډیورن کرخې پورې غاړه د ترهګرو ځالې قصدن افغانستان ته راوړل شوي دي.
افغانستان نن سبا قصدن د سیمې او نړۍ لپاره د ګواښ او رانی په ځای بدل شوی دی. د نړیوالو ترهګرو ځالې امدن زموږ هیواد ته د ډیورن کرخې له پورې غاړې راوړل شوي دي او دا د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات لپاره لوی ګواښ دی.
د هرات امنیتی کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړیږي او دا ځل پکې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چارلز دافیری هم ګډون کړی. کرن ډیکر په خپل ټویټر باندې لیکلی دلته راغلی چې لونور واوري خو یو ځل بیا د خپل هیواد لوري د افغانستان او افغانانو د ملاتړ او همکاریو ډاډ ورکوي. د میرمن ډیکر په ګډون د افغانستان لپاره د ځینو اروپایي هیوادونو او یو شمېر خپلواکو بنسټونو استازي هم د دې کانفرنس ګډونوال دي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ وایي د هرات د امنیتی کانفرنسونو د لړۍ اصلي موخه په افغانستان کې د 50 کلنې جګړې د اصلي لاملونو په اړه د لاپو هوی په موخه د خبرو اترو فضا رامنځته کول دي او هڅه کوي څو د هیواد سیمې او له سیمې ور هاخوا د شنونکو او پالیسو جوړونکو ترمنځ فکری اجماع جوړ شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په ختیس کې کونړ ته ورشو. دا کونړ اسمارلس والی او د ننګرهار ترمنځ په سړک کې د شټو کندو کپرو زینو د جوړولو چارې پیل شوې دي. دغه ټول 2 متیا کیلومتر سړک او د تخنیونه لپاره د ټولګټو چارو وزارت لخوا 2 میلیون افغانۍ زنګړ شوې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د ننګرهار ولایت څخه د کونړ اسمار ولسوالۍ شابل سیمې پورې 2 کیلومتر سرک په تیرو کلونو کې بارانونو سیلابونو او د موټرو زیات تګ راتګ ځای پر ځای تخریب کړي چې له عملی موټر چلوونکي او ولسی وګړي ستونو سره مخ دي. خو اوس چارواکي وایي چې دغه سرک په جوړولو کار پیل کړی دی. په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته وویل
د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د شابل ساحې نه تر ننګرهار پورې چې دا 2-3 کیلومتره ساحه جوړیږي د دې په اوږدو کې څومره دا سړک مات دی زیزې د دغې د ترمیمولو د داغګیرۍ د نیولو کاري افتتاح مو وکړه په ضرب د 2 جمعو کې انشاءالله دا به نهایي شي او د دې ټول لګښت 2.5 میلیون افغانۍ دی چې د فایدامې د وزارت د طرف نه ورته برابر شوي دي
د هغه په خبره چې له وړاندې په سرک کې ویجاړ شوي پلچکونه او استنادي دیوالونه رغبولي او په راتلونکي کې هم پلان لري چې د یاد سرک غاړي او لختي هم جوړ کړي
مخکې چې کوم اشد ضرورت او استنادي دیوالونه مو کړل او په بعد کې بیا یو بل پروژه هم لرو چې ردی دا شولډر ور جوړ کو د یغې نرسته بیا د دې دا وبچي کوم د سرک ترڅنګ نالۍ دا بند لري دغه مور خلاص کو بند پلچکونه په فارم کې لرو چې په اخر کې چې دا سرک بهي برابر او خسته شي نو بیا ترافیکی علامې او هغه د سرک سترګي د شپې چې تینا ډرایوران استفاده کوي هغه ټول ترتیب ور جوړ کو الله العزيز
زئی و سیدون کې وای د سرک کندوکا پروالی مزل وګت کړي او اوس چې بیر ترغول کیږي پر خوختي فضل واحد او هارون
منګه د کونل د فوائد امن ډیر زیاته مننه کوم چې د دې په دې رستیو کې د سرک جوړونې ته فهم لرنه وکړه او دا کومه دغداري یا ترمیم کار چې روان کړي دي ډیر زیاته مننه تې کوم ځکه چې انده اوس منګه ناروغان یو یا هسپتال ته چیزونه ډیر په تکلیف به زمنګ غاړه ته اوس اسانته وي د دې سره برابرۍ کې پرمختګ رحمان ته کیږي
دا سرک چې ډیر خراب شوی او کړنې کا پرې شوی او تقریبا موږ ته یو مزل چې یو په 2 شوی او چې په 1 ساعت کې به رسیدلو نو په 1.5-2 ساعتو کې به دا مزل زمنګ کېدو نو اوس موږ ډیر زیات خوشاله یو چې بیرته د ترمیم چارې پیل شوي دي او بیرته جوړیږي پرې خوښ یاستو او غواړو چې دا ډول بیرته ساتنه مو شي خو ساتل شي ترڅو به موږ د دې سرک نه به برخې نشو
د کونړ او ننګرهار ترمنځ د عمومي لوی لارې د ترمیم چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې په همدې ولایت کې د سادآباد او پارون ترمنځ عمومي سرک او نورې لارې هم کندو کپر شوي او جوړولې اړین دي
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي
اوس په ګوندی ایران ته ورشو د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک یو مهم قومندان ویل دي په دې هیواد کې پرسته یو نرمیو کې لدریس او زیات کسان وژل شوی دي د دې قومندان له خو ورکړ شوی ارقام له هغه ارقام سره ډیر توپیر لري چې د بشري حقوقو مدافعي ډلو مخکې خبره کړي او په هغه کې د لسګونو کسانو تمرینی او زرګونو نورو د نیول کېدو خبر ورکړ شوی و چې زیات بد احمد تکل چې همدا شپه پاسټډیو کې را سره دی او ورستړي مشي
ډیر مننه فریدا جانې د سپاه پاسداران د هوایي ځواک عمومي قومندان بریج جنرال امیر علي حاجی زاده پرون ومنل چې په ایران کې له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې د پیل شویو نارامیو په نتیجه کې له 300 زیات کسان وژل شوي دي دا د ایران د دولتي چارواکو لخوا د 13-2 میاشتو د نارامیو د تلفاتو په اړه ورکړل شوي لومړني رسمي ارقام دي د سپتمبر په 14مه د مهسا امینی په نوم ځوان نجلۍ چې د ګشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نمراتولو په تور نیولې وه په توقیف کې سا ورکړه له دې وروسته په ټول ایران کې د اعتراضونو څپه پیل شوه او وروسته بیا امنیتي ځواکونو د دوامداره اعتراضونو ځپل پیل کړل خغلی حاجی زاده په یو ویډیوي وینا کې چې پرون مهر خبري اژانس خبره کړو ویل چې د مهسا امینی د مړینې له کبله د دې هیواد ټول خلک اغیزمن شوي او زیاته کړه چې له 10 دقیقې شمیرې نشته خو فکر کوي چې له دې پیښې وروسته خای د ماشومانو په ګډون له 300 زیات کسان بمړه او شهیدان شوي وي له شهیدانو څخه د نوموړي هدف ظاهرا امنیتي ځواکونو ته اشاره وه د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخه په دې اعتراضونو کې د اخوډه په پیښو کې لسګونه پولیس د پاوت سرتيري او ملشه هم یا وجل شوی او یا په جلا هم لوکي پنخه شوی دي جنرال حاجی زاده یو ځل بیا د ایران پر هغه رسمي دریس ټینګار وکړ چې وای د اعتراضونه د لویدیزو هیوادونو او سعودي عربستان په ګډون د ایران دښمنانو پرولې دي خو د خپل دې سرګندونو لپاره شواهد وړاندې نکړل د جنرال حاجی زاده لخوا ورکړل شوی ارقام له غو ارقامو سره ډیر توپیر لري چې د بشري حقوقو مدافع ډلو خبره کړي. په اوسلو کې د ایران د بشري حقوقو د ټولنې د معلوماتو لمخې د تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 416 کسان وژل شوی دي. د ډلې همدرز ویلي چې په دې ارقامو کې هغه کسان هم شامل دي چې د مهسا امینی لمرینې وروسته په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ایالت کې د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. همدرز د ایران د بشري حقوقو د فعالانو ډلې چې مرکزی په امریکا کې دی ویلي چې په دې تاوتریخوالي کې 451 معترضان او 16 امنیتي پرسونل وژل شوی او 13 روزیات کسان نیول شوی دي.
د رمنن احمد تکلو چې د ایران د روسي نرمري په اړه جزئیات راکول.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د بریتانیا چاپ ډینی میل ورځپاڼې د افغانستان په اړه د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالې یوسفزی پر خبرو تمرکز کړی دی. مطلب کې راغلی یوسفزی له بریتانیا وغوښتل چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره پیاوړي ګامونه پورته کړي. 25 کلنې ملالې د یکشنبې په ورځ په لندن کې یوې اعتراضي غونډې ته خبرې وکړې. دغه غونډې ته د فوزیه کوفي په څیر ښځینه فعالانو په ګډون سلګونه کسان راټول شوي وو. د ډیلی میل په مطلب کې راغلی ملالې یوسفزی د نړۍ مشران تورن کړل چې له ښځو سره د طالبانو د چلند په تړاو ځانونه غلي نیولې دي. پر ملالې یوسفزی نږدې لس کاله وړاندې پاکستاني طالبانو سوات کې ډزې وکړې، خو هغه ترې ژوندۍ پاتې شوه. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، اکثره ښځې شکایت کوي چې د کار او تعلیم حق ترې اخیستل شوی دی. د لندن په ګډون یو شمیر نورو بهرنیو ښارونو کې افغان ښځې داسې مهال مظاهرو ته راوتلي چې کابل کې د راپورونو له مخې طالبانو یو شمیر معترضې ښځې توقیف کړي دي. طالبان وایي د اسلام او افغاني عنانو له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو د ښځو فعالان دا خبرې عمومي بولي او نیوکه پرې کوي. دوی وایي طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د نورو اسلامي هیوادونو تګلارې تعقیب کړي. د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې نیوز انټرنیشنل کابل ته په بهرنیو چارو کې د دولت د وزیر حنا ربانی کار په نننی سفر یو لیکنه خبره کړې. مطلب کې راغلی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق او د یو شمیر وزارتونو له هغې ډلې مالی وزارت چارواکي د دغه پلاوی غړي دي چې د طالبانو له رئیس الوزرا، بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره لیدکاته کوي. وړاندې لولو د دغه لیدکاتو پر مهال دوه اړخیزې اړیکې په بیلابیلو برخو کې همکاري او له افغانستان سره ممکنه مرستې د بحث وړ مسایل دي. ورسپانی لیکلی میرمن کار کابل ته سفر مخکې د خپل سفر په تړاو د پاکستان د مالیه له وزیر اسحاق ډار سره خبرې کړې دي. حنا ربانی کار 2012 کال کې هم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وا کابل ته تللی و. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا کابل ته د گاونډي هیواد دی ویل وړپوړې خزینه چارواکي لمرنۍ سفر دی. دا سفر داسې مهال تر سره کیږي چې د طالبانو په کابینه کې هیڅ خزانه شته.
یو شمیر کورنۍ وایي ځوانان اروپا ته په قاچاقي لارو وژل شوي او دوی بیرته په ډېرې سختۍ جسدونه ترلاسه کړي دي. د دې ځوانانو د کورنۍ غړي وایي په وطن کې بیکاري او د واکمن نظام لخوا محدودیتونه د دوی ځوانان اړ کړي چې وطن پرېږدي او قاچاقي سفرونو ته مخه کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات به په دې راپور کې وره.
آصف خان د پکتیا ولایت اوسیدونکی و چې په وطن کې د بیکاری لامل اړ شو اروپا ته د تګ نیت وکړي، خو د ترکی او یونان ترمنځ په ځنګلونو کې نادرکه شو. د آصف خان د ترزو علي احمد درویش ازادي رادیو ته وویل قاچاق پر هغه په ځنګل کې په دې خاطر یوازې پریښی و چې نورې پلی مزل نه شو کولی. د درویش په خبره قاچاق پر آصف خان ته یوازې یو بوتل اوبه ورپریښی وې او نورې د خوراک لپاره هیڅ هم ورکړی نه و، چې له همدې امله یې په ځنګل کې سا ورکړی وه.
کی بچیری وی خو چون مور بیچاره ډیره بد ورځی کولی او په دې کوشش کې ځا پیدا کی، نو دغه ته مجبور کړ ټول زیات شو ګرځو ډیر شو ګرځیدو. اخرم چې قاچاق بر پیدا کی غیلی سرور دې سړی سره ما تماس نست مونږته تا نو دومره وخت دغه حواله وی چې سوال نور کړی نه چاته دغه دی ویل زه ان شاء الله دا به پاګ کی بندي بی او دغه سده دغه بهانه جوړولې بهانه دې ته جوړولې د اروپا ز فکر کوم چې کوم سیستم د 15 ورځې پورې دې کوم مړی وارث پیدا نشي بیا دوی خپل خخی نو اکثرا د قجغبران غوړی د غاویا 15 بیا ورځې په دې نفر باندې تیرسي ترڅو د جسد خخ سیتی بیا د عمر در نه ورکسي.
درویش وای یو خپلوانی چې د جرمنی تابعیت لري د ترزوی پسې د ترکیه او یونان سرحد ته ورغی او لڅو ورځې لټون ورسته د هغه جسد پیدا او بیا په ډیره سختۍ افغانستان ته ولیک دو. علی احمد درویش قاچاقبران ګرمویا وای کڅه هم غوی لزوانانو ډیره پیسې اخلي او هغه ته قاچاقي سفر ډیر اسانه خي خو په لارو کې کبي ځوانان مري هم دوی په کیسه کې نه وی او ډیر کله یوازې پریک دی. خدای یوازې آصف خان نه دی چې د دې مرګونی لارې خوراک شو بلکې ډیر نور افغان ځوانان هم په دې قاچاقي لارو کې لاګړنګونو لویدلی په اوبو کې ډوب شوي پولیسو غلو او قاچاقبرانو ویشتلی او یا هم د سفر سختیو په نیمه لاره کې پریښي او هملته یې د خوړو او اوبو د نشتوالي له امله سا ورکړې. تازه په ټولنیزو شبکو کې د یو بل افغان ځوان د مرګ خبرونه هم خپاره شوي چې اروپا ته په قاچاقي سفر روان و. د دې ځوان د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل تر هغو یې چې جسد کورنۍ ته نه وي رسېدلی نه غواړي په اړه یې خبرې وکړي ځکه پلار او مور یې خبر نه دي او نه غواړي د جسد له رسېدو مخکې په کور کې د ژړا او فریاد غږونه پورته شي. نوموړي له ازادي راډیو هم غوښتنه وکړه چې په راپور کې د یاد وژل شوي ځوان نوم وانخلي چې د کورنۍ نور غړي یې خبر نه شي. د افغان خیریه بنسټ مشر ډاکټر زیو رحمان زیا چې دا محل په ترکیه کې دی له حکومت غواړي چې ځوانانو ته په وطن کې د کار او ښه ژوند فرصتونه برابر کړي چې دوی قاچاقي سفرونو ته اړ نشي. نوموړی دغه شان له ځوانانو هم غواړي چې په لوی لاس ځان د مرګ خولې ته برابر نه کړي.
دا په دې باندې نه ارزي چې یو څوک دې ځان د مرګ خولې ته ورکړي. د لوګي ادري چیرته جوړ شوی نه دي. دا بچیان باید په ناقانونه لاره باندې د هیواد بهر نشي او زموږ ځوانان باید تلف نشي. هر ورځ داسې ځوانان ګورو چې هغه په کتلو باندې سړی نه مړیږي، هغه یې تلف کیږي.
که څه هم کره شمېرې نشته چې څومره افغان ځوانان په قاچاقي سفرونو کې وژل شوي، خو د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM د جمعې په ورځ ویلي وو چې په تیرو اتو کلونو کې، یعنی له کله یې چې د بېدرکه شویو کډوالو پروګرام پیل کړی، 50,000 کسان د کډوالۍ په لاره کې له ژونده بې برخې شوي دي. د دې ادارې په وینا د دې کسانو هویت معلوم نه دی. د لیندۍ میاشتې په درېیمه نیټه د کډوالو عالي کمیشنرۍ ویان پیتر کسلر هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس هم زیات شمېر افغانان له خپل هېواده تښتي. کورنۍ وایي په افغانستان کې ناامني، بیکاري او د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې د دوی ځوانان قاچاقي سفرونو ته زړه خکړي. خو طالب ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او انعام الله سمنګانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د کډوالو ملاتړو بنسټونو او اشخاصو تل له ځوانانو غوښتي له داسې سفرونو چې سل او زر خطرونه پکې دي ډډه دي وکړي او پر ځای دې له قانوني لارو نورو هیوادونو ته سفر وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس باور شو ستاسو پیغامونه ته.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم. د کومې مرستې سراجي د ولایت په صاحب ولسوالۍ ترازی د مشخوران او غریبانان د کاټو ته لاسرسي نه لرو. هغه خلک کاټو نه خري سي واسطه مشخو سي واسطه چلی دی. بیا هغه خلک خري سي هغه مالداري بیا د انجینران رئیس دی کورونه دی وګوري سي کورونه څوک ته د مرستې مستحق حق لري.
زه سیف الله بوتشکان د خوست ولایت یو لاس پلورونکی یم. ورور د مون غاګ د مسول چارواک ته ورسوي. دلته مون شروالۍ نه پرګدی. مون ته دار کم زار ټکله دا چالت هي سودانه کې خلکو ولاس ورزم تیر کړی ونډوال مو ولاس ورز تیر کې درې سلور زره توانم کړو. د مون ته دار کم زار ټکله دا چالت هي سودانه کې نه سوګ راځي او د سړک په سر مون نه پرګدی. مون نه ګډې وري مون سره ډیر غیر اسلامي غیر انساني برخورد کی د کوم شروالې کسان چې دین دی وطن چني.
زما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسېږي. وروره د مجاهدینو د مشرتابه ته مې دا پیغام دی چې خپل د لیکو څخه کشران وباسي. نه د سپنجری لیاز امرات لري او نه د ځوانانو لیاز امرات لري. په کوڅو کې ولاړې وروره ځوان امره ګر کې په جوبو کې ګوري شان ټوله را باسي. د یو کښنی ولاړې غلمن ته ورچی ورور پشان پسې ګرځي او شیم نه کې پیدا. خدا د ولس او د حکومت تر منځ مخالفت زیاتی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د کندهار ولس خمه سجر ته پرېږدم.
دغه ځوانان چې په افغانستان کې پاتې دي یا نور ملکو ته تللي دي، قول کیږي یا ټکول کیږي یا شیدانیږي یا هغه زیروي، د دغه ښه دی چې طالبان دلته داخل افغانستان کې دغو ته یو کار زمینه برابره کړي او نور طالبان هم د دې اوس خلاص واخیستي، تاسې اژیر مخروي او رشته مو کوشنی کوي، د ځوانانو ته یو کار پیدا کړي، د ځوانانو ډېر په تکلیف چې
تاسو هم کولای سي چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د خبرونه دوی منی مایتره ورسیدو په دې برخه کې درته 25 دقیقې یو نس بحث لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ته. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی قهر نن افغانستان ته ورسیده. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه به نوموړی د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره وګوري. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو پیاوړتیا، تعلیم، سوداګري او ځینې نور موضوعاتو باندې خبرې اترې افغانستان ته د هینا ربانی د سفر مهم اهداف بلل شوي دي. د نړیوالو له توندو غبرګونونو سره سره د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په لوګر کې د څو تنو مجرمانو د درو وهلو د حکم ننګه کړې ده. په تازه غبرګون کې پرون د افغانستان لپاره د جرمني سفارت چې دا مهال په برلین او دوحه کې فعالیت کوي د درو وهل د انساني کرامت سرغړونه بللې او له طالبانو یې وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د شکنجې د منې کنوانسیون مراعت کړي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالله قهار بلخي بیا د جرمني د اندېښنې ته په ځواب کې لیکلي اسلامي شریعت پر عدالت ولاړ دی. طالبانو تیرونې د دریو خزو په ګډون 14 کسان په لوګر ولایت کې د اخلاقي جرمونو او غلاو په تړاو د ټولو په حضور کې په درو ووهل. ملګری ملتونه وایي چې د سږني کال په 13 میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 23.3 میلیونه خلکو ته مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې 21.1 میلیونه خلکو سره یې د غذایي موادو، له 9.8 میلیونه خلکو سره یې د اوبو او حفظ الصحې په برخو کې او 15.2 میلیونه خلکو سره یې د غذایي تقوی په برخو کې مرستې کړې دي. اوچا وایي د اړو خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نورې بسپنې او بیړنیو مرستو اړتیاله دلکیږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې په 13 کلونو کې د بېوزلو خلکو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې خلک حق لري چې په سولیز ډول مظاهره وکړي. سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې ویلي دي دوی له ډېرې مودې راهیسې وایي چې هر څوک د سولیز اعتراض حق لري او د چین خلک هم د حق لري. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د شانګهای په ګډون د چین څو ښارونو کې خلکو د کورونا د نوي لګول شوو محدودیتونو په وړاندې مظاهرې پیل کړې دي. دغه مظاهرې په تیرې ولسیزه کې بېساري بلل شوې دي. روټرز خبري ایجنسی ویلي د چین پولیسو شانګهای، بیجینګ او شمیرو خارونو او لسکونو پانتونونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنی لوبه سبا د لیندې نه هم په پام کې ده. دا د دوړو هیوادونو ترمنځ د لوبو د حقي لړۍ روستۍ ده چې د تیر جمعې پورې زپیل شوې. د دې لوبو د لړۍ نومړی لوبه افغانستان د شپې تومنډو په توپیر وګټله، خو د یک شنبه پورې د دوهمه لوبه د باران لکبل او ځندیدا او کڅ هم په دې لوبه کې دوړو لوبډلو مساوي پاینټونه وګټل، خو مل لوبډلې د 2022 کال د ورځنیو سیالیو نړیوال جام ته غوره شو. د افغانستان کرکټ بورډ پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه ویلي دي چې ملي لوبډلې د سریلانکا په ګډون له 14 لوبو او د 15 پاینټونو تر ګټلو وروسته د کرکټ د نړیوال شورا د ورځنیو سیالیو جام ته لار وموندله.
مختنی کابینه کې صرف
50%
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نړۍ په یو شمیر خارونو کې افغان خځو تازه مظاهره کړي او له طالبانو یې د کار، ازادۍ او تعلیم غوښتنې تکرار کړي دي. دغه مظاهره په لندن او د کاناډا په یو شمیر خارونو کې شوي او تمه ده چې په امریکا او ترکیه کې هم ترسره شي. پر دې سربیره په کور دننه هم خځې وخت نا وخت اعتراضونه کوي او هم حاله شکایت لري چې سخت محدودیتونه پرې لګول شوي دي.
د لندن په مظاهره کې چې د یک شنبه په ورځ وشوه د نوبل د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی هم د مظاهره چانو تر خوا و او پریکړه کې ولوست. پښتني دا دي چې دغه مظاهره ولې پراخه شوې، په لن محل کې دغه مظاهرو اغیز څه کېدلی شي، طالبان د ښځو د حقونو موضوع کورنۍ او کلتوري موضوع بولي، آیا نړیوال پرې فشار راوړلی شي؟ 25 دقیقې بحث کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانی دي د ښځو فعاله روبینا همدرد او سیاسي کتونکی نثار احمد شیرزای. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اول ورځو د ښځو فعال روبینا همدرد ته. میرمن همدرد، ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه مظاهرې ورځ تر بلې پراخیږي، په کور دننه ښځې او د ښځو فعالان شکایت کوي چې کړی په تنګه شوې ده، مظاهرې نشي کولی، غږ نشي اوچتولی. اوس په بهرنیو هیوادونو کې مظاهرې شوې دي، په کاناډا، لندن او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم ممکن وشي. څه فکر کوي دغه مظاهرې به څه اغیز وکولی شي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته، قدرمن میلمه ته، او استاد اوریدونکو ته ډېر زیاته مننه. د مظاهرې په اغیز باندې خو د اوس نه څوک نشي ویلی چې اغیزه به څومره وي، په کو به نه وي. خو د افغان ښځو په توګه زمونږ د مسؤلیت او چې زمونږ هغه خویندې چې په افغانستان کې په بد حالات کې وي، خپل اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري، موږ د دوی غږ شو او د دوی غږ پورته کړو. په دې خاطر باندې دغه مظاهرې یا لاریونونه ترسره شو. او لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، اوس د نومبر د 15مې نه د دسمبر تر 10مې پورې شپاړس ورځني تاوتریخوالی د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د کمپاین ورځې دي. او په دې خاطر چې په افغانستان کې ښځې د ټولې نړۍ د ښځو نه ډېرې د تاوتریخوالي قربانۍ دي، نو په دې خاطر دا لاریونونه ترسره شو.
بله، او دغه لاریونونه فکر کوي په همغږي ډول ترسره کیږي، یعنی د کړۍ په ډول او کنه هر څوک راجګیږي په وخار کې غږ اوچتوي د افغان ښځو په استازیتوب؟
نه، کړۍ خو دي د دوی ترمنځ همغږي شته. دی لندن کې دا ابتکار لندن نه شروع شو، خو بیا دلته هم د ښځو ترمنځ همغږي و، د ښځو د ګروپونو خو ده کوم بهرنی اهمي یا مثلا سپورټر څوک نه لري. د ښځو خودجوش حرکت دی، د افغان ښځو خودجوش حرکت دی. ممکن په ځینې هیوادونو کې ځینې هماغه د ښارونو استوګنې ښځې هم ورسره یو ځای شوي، مګر دا حرکت یعنی خالصه د افغان ښځو حرکت دی.
بله میرمن همدرد، د کاناډا د مظاهرو لږ زره د سترګو لیدلی حال کرا سره شریک کړئ. تاسو په کاناډا کې اوسئ، هلته کومې ښځې راولاړې شوي؟ هغه ښځې چې تازه له افغانستانه راغلي هغوی هم پکې دي، او کنه هغه ښځې چې پخوا په کاناډا کې اوسېدې خو د افغانستان له وضعیت نه خبرې دي، یا په افغانستان کې کورنۍ خپل خپلوان لري؟
د کانادا د لاریونونو په ارتباط باندې یوه کمیته و، فقط یوه کمیته، مګر په څلورو ښارونو کې رهبري کړه. دا کمیته چې زه هم غړی یم د لاریونونو د رهبرۍ کمیته و، 95% یې اوسنۍ راغلي ښځې دي، او فقط 5% یې پخوانۍ ښځې هم دي پکې شاملې وې. او دا په څلورو ښارونو کې چې ما وویل، وانکوور، کلګري، تورنټو کې ترسره شو. په اوتاوا کې هم د دسمبر په اوله باندې ترسره کیږي.
خا سلامت اوسې کور ودان میرمن همدرد، راځي چې د بحث بل میلمته هم ورشو، دغه نظر واورو. سیاسي کتون کین سار احمد شیرزای هم سټډیو ته وصل شوی. شیرزای سیب سټډی مشي، تاسو په نظر دغه مظاهره به څه اغیز ودرلودلی شي؟ ځکه طالبان په کور دننه د خځو اړوند ستونزې یا د خځو د حقونو موضوع کلتوري او کورنۍ موضوع بولی، وای چې نړیوال باید په دې کې مداخله ونه کړي.
لودین صاحب سلامونه، اونې کلی تاسو ته، قدرمن میلمه ته، او تاسو تخنیکي همکاران ته، او محترم اوریدونکو ته ډیره مننه. وګورئ، در کوم ورځ نه چې طالبان راغی په افغانستان کې، ادعا کوله چې موږ هغه مخکنی طالبان نه یو، او وخت ثابت کړه چې نه، دوی هماغه مخکنی طالبان ده، هغه نم بدتره ده. خو یو بل خبره ډیره اساسی او مهمه خبره ده چې که طالبان تغییر کړي نه وای، تغییر کړي نه ده، د افغان افغانستان خلک او افغانستان خزو ډیر تغییر کړي ده. د شپالس میاشتو تر اوسه منګولي دله چې کابل دننه په لوی ښارونه کې لکه هرات، مزار شریف، جلال آباد، پکتیا، پکتیکا کې افغان خزو و چې د طالب د توفنګ د میلی پر مقابل ودرېدل، خپل حق وغوښتله، لاریونونه وکړله، مظاهرې وکړله،
د خشونت سره مقابله مخامخ شو دوی هر ستونزه چې پیښ شو بیا هم دوی غلی ونه شو اوس د کور دننه هم که دوی اعتراض کوي او مهمه خبره دا چې که څوک وایي چې افغانان تعصب لري او افغانان اتفاق نه لري دای د دوی لاریونونه چې په بهر د افغان پر افغان ښځو په اړه ترسره کیږي دا یو خبره نوره ثابته کړه چې افغانان ټول په هر ځای چې کدنه نه ده که بهر ده په یو اتفاق په یو اتحاد خپل غږ د خپل حق دپاره دوی پورته کړی ده او دا د افغان ښځو دغه اقدام ډېر د ستایلو وړ ده خو که دوی اغېزه لري که نه لري خو دوی خپله غږ پورته کوي خامخا ډېر غټ ارزش لري
بله مهمه خبره دا ده چې ملتونه هیڅ دغسې غږونه اوچتېږي په کور دننه هم په څو ځله مظاهرې وشولې په بهر کې هم اما په ظاهره یې اغېز نه دی درلودلی ورځ تر بلې مثلا په ښځو کړۍ تنګیږي څه فکر کوئ تاسو وایئ چې طالبان نه دي بدل شوي که طالبان نه وي بدل شوي نو آیا نړۍ څه کولی شي علاوه له دې چې دوی اندېښنې ښیي پرله پسې مثلا تازه یوناما هم اندېښنه ښودلې ده او افغانستان د ښځو لپاره یو ناوړه ځای بللی اما طالبان بیا وایي چې نه یوناما په حق نه ده په افغانستان کې د ښځو موضوعات حل دي
لودین صاحب مهمه خبر هم ده چې نړیوال ټولنې د یوناما دوی افغانان سره صادق نه دي مخکنی د یوناما استازی یو ښځه و اوس هم د یوناما استازی کابل کې ناسته ده یو ښځه ده هغه هر څه ګوري په خپل سترګې عملته مرکز کې ده دوی بس یوازې یو اعلامیه صادره یو تغبیه کوي دوی حمایت نه کوي زه فکر کوم چې پردې شاته نور کارونه ده یوناما د لویو استخباراتو یو لاسپوسی ده او د هغې تر هدایت لاندې کار کوي صادق نه ده افغانانو سره خاص د افغانانو ښځو سره ما بار بار دا یو خبرې مې ویلې ده چې که ملل متحد شورای امنیت افغانانو سره صادق اوسي تاسو وګورئ په 9/11 کې په امریکا کې 3000 کسان هلته ووژل شو امریکا ته د عسکر د لیږلو مجوز یې ورکړه او دلته میلیونونه ښځه د تهدید لاندې ده د دوی ژوند په خطر سره مخامخ ده د افغانستان میلیونه وګړو اوس په ستونزه کې ده بیا هم یوناما غږ نه کوي یوازې اعلامیه صادره یو طالبان سره ملاقات کوي
څه کولی شي نور ښاغلی شیرزای دوی خو اعلامیه ورکوي خپل راپورونه خپروي اندېښنې څرګندوي هغه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر هم چې لاړ دوه ځله افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ناوړه وضعیت راپور وړاندې کړ فکر کوي دوی مخکې هم تللی شي
زه فکر کوم چې یو لویه بازی ده یو استخباراتي بازی ده افغانانو سره طالبان هغه نیابتي عساکر ده د لوی استخبارات لخوا توظیف شوی ده یو لویه برنامه یو لویه وظیفه ته او افغانان ته دوی هم خدمت نه کوي او د یوناما نه یا د شورای امنیت نه یا د بشری حقونه کوم گزارګران چیزی دوی بس تاسې یو خلکو سره لوبه کوي او خلکو ته فریب ورکي اوس یوازنی کار چې کیږي مونږ زه ستایل ډېر قدر کوم د افغان ښځو دغه حرکت ته په کار ده چې ټول افغانان په ګډه قیام وکړي ملي قیام وکړي دا مونږ وکتل چې 40 کاله امریکا راغی په افغانستان کې د توریزم د مقابلې په نوم څه شی وکړله موږ سره اوس هم طالبان اکمالی طالبان دوی سپورتوي بس یوازې خلکو سره لوبه کې اعلامیه صادروي یوازنۍ لاره چې افغانانو ته پاتې کیږي ملي قیام ده ټول همغسې چې ښځو خپله شهامت وښودله په 14 میاشتو کې د طالب د تفنګ د میلې په مخ ودرېده ښځه او نر ټوله په یو ځای یو غږ د تعصب نه پرته د ژبه د سیمې د ملیات بلکل خبرې ونی کې ټول یو موچ شي د طالب دغه کار او د ملل متحد یا د لوی قدرتونه دغه د سا او دغه پردې شاته چې کارونه د افغانان سره دغه ظلم را روان ده او ټول خاموشه ده یو موچ شي او قیام ملی یوازنه لار قیام ملی ده او بس
و سلامات سې کور مودان بیرته درته راګرځو خغلی شیرزای میرمن روبینا همدرد څه فکر کوي آیا دغه ډول پاسونونه چې کیږي یا دغه مظاهره چې کیږي تاسو ویل چې اغیز ممکن پلان محال کې محسوس نوي اما نړیوال رښتیا هم فکر کوي ل افغان خځو سره یا پټول کې ل افغانانو سره د زړه له تله همغږي نه دي یا د زړه له تله ورسره همدردي نه لري ځکه شیرزای صاحب وایي چې د یوناما ماموریت یا هم نور نړیوال ماموریتونه چې دي یوازې په اعلامیو او اندېښنو اکتفا کوي
دا ډیره ستونزمنه خبرې چې مثلا شخصا زه وکړم، خو ما څه شی چې په دې وروستیو کې اوازې دي او قدرمن رور مرته اشاره وکړي، دغه اوازې او ګنګسې متاسفانه ډېرې شوې دي، او یوناما بخصوص په دې باندې تورنۍ چې دوی یو تعامل لري، یو ډول تعامل لري د طالبان سره، په دې خاطر کومې اساسي مسئلتونه چې دوی دي او کوم صلاحیتونه چې دوی لري هغو باندې سترګې پټوي، او فقط په یو اعلامیه او په یو محکومولو باندې د غټو ستونزو نه دوی ځان تېروي. متاسفانه دغه ګونګسه شته، او زه شخصا د یو افغانې د ښځو د فعالې په توګه د دوی نه هم ګیله منه په دې یم چې افغانستان د امنیت شورا دیارلس سوه پنځه ویشتم قطعنامه یا پریکړه لیک امضا کړی و، هغې ته یې دوه واره اکشن پلان یا د عمل پلان جوړ کړ، تطبیق یې کړ. په دغې قطعنامه کې په څلورو موضوعاتو باندې اشاره شوې ده یا ورباندې تاکید شوی دی چې د ښځو رهبریت دی، د ښځو سیاسي ګډون دی، د ښځو محافظت دی، د ښځو یعنی وقایه د دوی نه چې د جنګ مهال کې دوی ته ستونزې جوړې نه شي. خو متاسفانه د هغه څلور پیلر یا څلور اصلي اصول چې کوم دي په دې پریکړه لیک کې هغه ټول اوس په افغانستان کې ناست دي، خو هیچا هم د دې نه ملاتړ ونه کړ، او هیچا هم په دې په هکله باندې کوم عکس العمل ونه ښود. بین المللي ټولنه کولی شي چې خپل نقش ولري په دې کې، هیڅ شک نشته. ولې پنځه کلنه دوره پخوا د طالبانو ختم شوه یا چالش سره مخ شوه؟ ولې د خان سره مخ شوه؟ علت یې دا هم دغه بین نور هیوادونه او دغه برقدرتونه و چې د ننو تګور یو فقط
طالبان یو ډول له نړیوالو بنسټونو سره په تقابل کې دي. تاسو هم په جریان کې چې مثلا څو ورځې وړاندې یوناما یو راپور خپور کړ او ویل چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډېر تاوتریخوالی کېږي. طالبانو بیا برعکس د بهرنیو چارو وزارت ویل چې نه، تاوتریخوالی په ډیموکراتیکو هیوادونو کې دی. طالبانو حتی نمونه اخیستي چې په ډیموکراتیکو هیوادونو کې په ښځو باندې مثلا د جنسي تیری او ورته نورو تاوتریخوالو کچه ډیره لوړه د نظر افغانستان ته. فکر نه کوي چې د تاوتریخوالی په تعبیر او تفسیر کې یو څه سره همغږي نشته؟ مثلا یو نامه ممکن تاوتریخوالی یو شی وبولي، اما طالبانو ته بیا تاوتریخوالی بل شی وي. څه وشي چې همغږي رامنځته شي او طالبانو ته عملا په مستند ډول وښودل شي چې تاوتریخوالی الف ب د ج دغه شی ده، اما نړۍ یو څه وایي طالبان په تقابل کې بل څه غبرګون ښیي، هیڅ نتیجه یا پایله نشي درلودلی؟
زه په دې اکله دوه خبرې کړم قدرمن لودین صاحب. اول دا چې طالبان د خپلو کړنو د مشروعیت په خاطر خپل هر کړنې ته یو مشروعیت ورکوي، یا هغه تفسیر د شریعت نه کوي، یا نړۍ مثلا تور نه وي، او هر څه چې کوي د دې مسله ده، او دا مثلا اصلا حقیقت نه لري. دوی لکه د افغان ټولنه چې دوی ګروګان نیولې یا چیز لري یا ماغه کوي، دا د دوی خپلې خبرې دي، دا اصلا نورو ته د منلو وړ نه دي. او دویم دا چې باید څه وشي، تاسو وایي حل لاره دا کېدلی شي. دوی اکثره خبرې د شریعت پر بنسټ باندې کوي، نه استدلال د شریعت د قوانینو په اساس دی. نو اسلامي هیوادونو سکالران یا هغه علما دې راپورته کړه په دې خلکو، دوی د کینه یې بحث دوی ته قناعت ورکړه چې زموږ په هیوادو کې هم اسلامي نظامونه دي. افغانستان پخوا هم یو اسلامي او یو کلتوري ټولنه وه، او دلته ښځو خپل مشخص لباسونه د کلونو نه لرلي دي. زه که دلته وم، که افغانستان کې وم، که اطرافو کې وم، یو ډول لباس لرم، او هغه هېڅکله تر څو ژوندی یم هغه به نه تغییروم. یعنی نشم، دا زما اوس عادت اعتیاد او اعتقاد ګرځېدلی، او دا هغه چای چې د چا ورباندې اعتیاد ولري او اعتقاد ولري هغه زر نه شي بدلولی. نو دوی به څنګه دا خلک ما قطعا باید بدل کړم اگر د خلکو ذهنیتونه ځان ته نه شي بدلولی.
او سلامات سیکور ودان خغلی شیرزای، څه فکر کوي دغه تقابل له نړیوالو بنسټونو سره طالبانو لپاره څه ډول تمامیدلی شي؟ مثلا اروپایي ټولنه دغه راز د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د بشري حقوقو په برخو کې یا خپل یوناما اندېښنه څرګندوي، اما طالبان بیرته چورلاټ ردوي او وایي چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت یا د ښځو حقونه خوندي دي. یو ډول تقابل رامنځته کیږي، فکر کوي طالبانو لپاره به دا تقابل څنګه تمامیږي؟
لودین صاحب، زه فکر کوم چې دغه تقابل نه ده، یو سازش ده، یو استخباراتي لوبه ده د لوی قدرتونو، چې وینم هم د هغوی لاسپوڅی ده. او د طالبان او لوی قدرتونو ترمنز یو لوب استخباراتي لوبه ده. دوی نور غت برنامه لري په دې شان غوالي چې د خلکو باندې فشار راولي چې دوی ته نور کوم پروګرامونه او برنامه چې لري دوی خپل نور برنامه پسې ده که یونما او طالبان یا لوی قدرتونه یا بلملی تولنه سره د طالبانو تقابل وای نو ولی هر هفته سلویخ میلیون ډالر دوی ته ورکی ولی هر میاش دومره پیسې راځي دا سلور دغه سلویخ میلیون ډالر خو وخکاره راځي نور اپراتیوی پیسې څومره
د خو وای د بشری حقوقو لپاره د لپاره چالت بشری ناورین دی د خلکو حقوقو تامین نه دی خلک کافی خوړنه لري دغه پیسې وای د لپاره نړیوال کومک
لودین سیپ تاسو د افغانستان د یو یو کورنۍ اقتصادي حالت وګورئ چې ورځ تر بل بدیږي زه فکر کوم او یقین لرم چې د افغانستان خلک ګروګانده د نوم نه استفاده کیږي د بشري مرستو د نوم نه استفاده کیږي یو خبره بل د ملل متحد د نوم نه استفاده کیږي چې د ملل متحد د خو دغه پیسې راځي او افغانستان خلکو ته راځي کوم افغانستان خلکو ته تاسو وګورئ چې سلویخ میلیون ډالر راځي نور د مدنیاتو پیسې د ګمرکاتو پیسې د دوکاندارانو نه لوی لوی مالیاتونه دوی اخلي بوش او زکات اخلی د مدنونو تاراچ او زغل سنگ د سرسنګ په پاکستان باندې یاره ورس خرسيږي دومره پیسې راځي د چیرته مصرف کیږي د افغانستان خلکو ژوند ته وګورئ چې خلک د وجه نه خپل ماشمان خرسي یو لوی استخباراتي لوبه ده چې د افغانستان خلک نوم استعمالیږي او د ملل متحد نوم استعمالیږي افغانان ټول هوس ګروغان ده د دوی قدرتونه لاس او استفاده کیږي د افغانستان د خلکو د نوم نه او د ملل متحد د نوم نه هیڅ تقابل نه ده د یو استخباراتي لوبه ده تاسو وګورئ ک استخباراتي لوبه نه او د خزو سومره فعالین په مزار شریف په هرات کې او په کابل کې زندانی ده چې دوی خپل غږ پورته کړی د زندانی ده د یونما نوم استاد ته یو خزه ده هغه خبر نه ده دغه ریچارد بنچ د 2000 لار ته گزارشونه جوړ کړ پنځیر تملار هر ولایت هم خلکو سره مولیدله د افغانانو اسنوز خبر د افغانستان د
خبر نه ده د راپور کړ د واور ول د ملګری ملتونو امنیت شورا ته ما طالبان ویل چې نه دغه راپورټر چې د خپل راپور د ادعاو پر بنسټ جوړ کړی د حقيقي جنبه نه لري
همدغه زه وایم چې استخباراتي لوبه ده چې هغوی راځي یو گزارش جوړوي ځي هلته گزارش ورکړي دوی ردی بس یو لوبه یو فوټبال غوندې لوبه جوړ کړي دوی یو بل ته پاس ورکړي عملی کار شي ده په شپاله میاشتو کې د دلته میلیونونو خلک ژوند په خطر کې ده عملی کار سو ما مخکې وایم چې 3000 کسان په امریکا کې مر شو وژل شو اغوی څومره اکسل عملی وکړه امریکا ته مجوز ورکړه او دلته پښپالس میاشي زرګونه خلک هم داسې مبارک شوی دا لادرک ده خزو لادرک ده خزو باندې تیرې کیږي اوس هم کس د وزارت داخلي ویان وو خو احمد سید خوستی خزه سره چې په زور نه کاکل هغه خزه اوس په زندان کې ده سکه دوی
او هغه خزه فکر کوم ویل چې له پاکستان له افغانستان وتل د پاکستان کومبل هیوا ته تللی ده نو نړیوال فکر نه کوي چې ستړي سوي شل کال راغله په افغانستان کې مثلا لګښتونه هم وکړل خپل ماموریتونه پای ته ورسول نور به نړیوال نه غواړي چې د افغانستان په مسلو کې ډیره مداخله وکړي وای خپل افغانان دې سره جوړ شي
وګوره لودین صاحب دلته دې د بینالمللي ټولنې وظیفه هم دا ده چې همدې کارونه همدې په خاطر د ملل متحد جوړ شوی ده د دوی وظیفه ده دوی شل کاله چې راغی شل کاله څه وکړله اصل څه وو د تروریزم د مقابلې په نوم راغی بیرته تروریزم چاخ شو بیرته همدغه تروریزم په افغانانو باندې حاکم شو څه ظلم همغه تروریزم کوي چې دوی شل کاله مخکې راغلی و د دوی د مبارزې په نوم راغی بیرته همغه تروریزم موږ باندې حاکم کړل ولر دا اصلی وظیفه ودان د بینالمللي ټولنې لوی قدرتونه ده چې هغه تروریزم چې دوی په شل کاله بیرته مونږ ته په قدرت ورسول دوی په مقابل کې دوی راشي مقابله وکي س ظلم س خیانت چې افغانان سره په شل کاله وکړه او د هغه جواب ورکي اوس ولی غله ده دوی وظیفه ده دوی دنده ده چې دوی افغانان سره لاس یو کی او زه فکر کوم چې اوس هم موسم مخکې ویل لودین صاحب پردې شاته لوی نور باسونه ده نور پروګرامونه ده چې داسې په یو اعلامیه او یو تغبیه کول او محکوم کول او گزارشونو خلکو غوړې دوی اصلی کار او عملی کار افغانان د پاره نه کی دوی ګوري هرڅه افغانان سره یو لوی لوبر را روان ده خو یوازنې بیا هم تکراروم یوازنې کار چې کیږي تر سوچ خپل افغانان صحیح ده ملال چوي چې افغانان خپل لاس په کار شي افغانان په خپل لاس په کار شي وګوري چې ملال هم په شل کالو کې مونږ سره لوی قدرتونه هم لوبي وکړه وسم لوبر را روان ده راځي مونږ خپل قیام وکړو مونږ خپل دې پسونه ګرځو چې زه تاجک هم که پښتون هم که زاره هم که ترکمن هم لاس یو کو د تجاوز د اشغال او دغه ظلم چې دوی راغله د طالبان راغله دا فکر کوي چې افغانان ټول کافران وو اوس موږ دوی مسلمانانه وبیرته دوی خه مسلمانان د طالبان نه افغانان ډیر خه مسلمانان ده څومره چې مسلمانۍ باندې افغانستان خوګل پابند ده دغه طالبان د اسلام خلاف کارونه کوي وګورئ دا د ملای بت الله چې بالکل یو سړی ده چې هغه چا نه دی لیدلی اوسه پورې د طالبانو مشران هغه په سترګو نه دی لیدلی ده کېدای شي یو ایسای افسر وي کې یا بالکل یو استخباراتي کوډ وي د هغه نوم اخیستل په جمن هموس کې دا یو لوبه د افغانان یو موچ شي او خپل حق
باید وایم چې طالبان تل دا وی چې مشرشته ملاحبت الله وای چې کابل کې لوی جرګې خیمه کې هم را سرګند شوی دی په کندهار اوروزګان او څونورو ولایتونو کې قومي مشرانو سره کتلی خدا چې تر اوسه عام خلکو ته ځان دی خودلې طالبان هم ورته خپل دلایل لري مننه شیرزای صاحب د دې لپاره چې د طالبانو استازي یا ویاندویان په دې بحث کې نشته موږ اړیو چې د دوی نظرونه وایو اوریدونکو ته چې د طالبانو نظر دغه شی دی بیرته راځو میرمن همدرد ته میرمن همدرد نړیوال به ممکن اقدام نکوي لکه څنګه چې شیرزای صاحب وایي په کور د نن تل په دیالوګ باندې ټینګار کیږي ویل کیږي چې د ستونزې د حل یوازنی لار دیالوګ دی کورنۍ دیالوګ آیا افغان خزی نشي کولی چې مخامخ له طالبانو سره کینی د دې پر ځای چې مظاهری وکړي له طالبانو سره د دیالوګ یو پروسه پیل کړي طالب ته وایي چې زستا خور یم زستا مور یم مثلا دغه حق می درنه غواړم او دغه حق مهم دی د دیالوګ امکانات څومره دي
وګوره د دیالوګ په اعتبار باندې نن په بدرې باندې کوم ځمانه ده پښتنه شوې ده او ما ما حقیقت څرګند کړی ورته چې هغه کوم څه دی حقیقت دا دی چې افغان خو ډېر ځله کوشش کړی دی او دغه غوښتنه لګلې ده رهبرۍ ته د کمیټلې او نه غوښتنه کړې ده چې راځي یو ورسره کینو سره محاسبه وکړو چې څه کیږي دا څومره مثلا د ښځو په ضرر دی دی کې څومره مثلا ټولنې ته تاوان دی راځه یو ورسره کینو وغږیږو ممکن یو نتیجې ته سره ورسیږ مګر اصلا هغوی نه غواړي چې د افغان ښځو سره کوم ناسته ولري یا بحث ولري بحث خو هغه څوک کینی چې وغواړي ټولنه د یو ښه لوري ته بوزي دا کسان داسې معلومیږي لکه قصدن چې غواړي چې ټولنه یو طبيعي ته بوزي یو وحشت ته بوزي یو تیار برخلیک سره مخته تاسو فکر وکړئ لاس کاله وروسته دغه وضعیت چوسنی افغانستان څنګه ویني تاسو څنګه ویني دغه قدرمن اوریدم چې څنګه ویني څنګه تصور ویزان سره افغان دغه اوس د پکتیا کې زلزلہ وشو یو خزینه ډاکټر نه وچ خزینه او ترسیدګي وکړه لاس کاله پس باندې طالبانو خزې او خويندې څوک تدوی کوي څوک ورته ولادت ورکوي څوک ورته مثلا دغه د خدای پاک د شریعت لار څوک ورته خایي دوی لري فکر نشته دلته د ټولنه نه پویګم چې یعنی اراده هم ده چې باید بد لوري ته متاسفانه بوزي کودا بیر دینه چې متوجه دي خلک یې بیایي یا مصلحت ده یا تعامل ده یا هر شی چې دی خو افغان ټولنه متاسفانه بدبخته لوري ته روانه ده
بله او څه فکر کوي وال طالبانو ته د خزو حقونه لکه څنګه چې تاسو غواړي یا لکه څنګه چې نړیوال غواړي مهم نه دي ځکه دوی وایي چې بشري حقونه او د خزو حقونه کورنۍ موضوع ده بعد نړیوال پکې مداخله ونه کی اما وال فکر کوي د خزو حقونه مهم دي نړیوالو ته
نړیوال په دې باندې پوهیږي چې د یو ټولنې پرمختګ به د خزو نه نیمایي دی یو ټولنې جوړی نه ممکن ده طالبان هم شاید په دې باندې پوهیږي زه نه وایم چې په دې باندې پوهی خدای ته سترګې په پټوي زما سوال هم دغه دی ما پوښتنه هم ده او کاشکې دلته د یو طالب نماینده وای چې موږ او تاسو د ګډې پوښتنې ته ځواب ویلای وای زه د دوی د خوا هیڅ یو ځواب نه لرم تصور یې نشم کړی چې د دوی سره به دا ځواب څه وي زه خپله دا سوال لرم
کوم جوابونه چې زه ورما ما ته قناعت نشي را کولای متاسفانه د دې را ورما د دې باسمه زه ورما چې یو قانې کوونکی جواب ترلاسه کوم متاسفانه نشته راسته پکې
او دا ستاسو هیله شته چې په لاند وخت کې به ممکن د طالبانو د دویم کال په پوره کې دوه سره به د غستونځي حواله شي او کنه ناهیلی لا هم خوره ده ډیر په لاندو کې
متاسفانه پنځه کاله تیر شوی تجربه بیا تکراریږي هغه وخت هم دغه طالبانو مګر و سواله کې ګر چې خلک یو څه خوشبینه او فکر کوي چې دوی به یو څه تغییر کړي بدلون به مومنه مګر متاسفانه طالبان لږ بدل شوي دي یعنی نور هم بدتر شوي او ښه شوي نه دي نو دا کسان به څه څوک هیلې ولري دوی ته ټول خلک نه هیلې دي دوی نن په سبا پنځه کاله پخوا د ښځو په زه د هغه وخت قرباني وم چې ما پنځه کاله مکتب نه وروسته پاتې شوم او بیا ما په ډېر مشکلاتو باندې په دوو کلونو کې بیرته هغه خپل پنځه کاله تکمیل کړه او جبران کړه نو زه اوس هم بیا نورې ښځې بیا نجونې او دا ټول قرباني کېږي او دوی به همدغه په تمه کړي تر څو چې د دوی هماغه کوم هدف چې دی هغې ته ونه رسېږي چې په هغې نه موږ پوهېږو چې د چا سره څه شی دی او نه تاسو پوهېږئ
بله کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیږي لخپلو میلمنو د خزو له فعال روبینا همدرد او سیاسي کتونکو